افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس اتمه، د نومبر 9 په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیلوو. پیل په لومړي نیم ساعته خبري مجله کیږي. په راپورونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات رامنځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د طالبانو د رئیس الوزرا وینا بیلابیل عکس العملونه پارولي. په کونړ کې ځینو کسانو د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې ګڼې ښځینه انځورګرانې پر کورونو ناستې دي.
هم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنما وکړي.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان ښار کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهرچیان نیولي.
چادرهای متحصلین را جمع کردن، آتیش زدن،
به معترضان خیمه ټول کړی او اوري ورواچول. هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو.
دا خبری مجله تر اونې موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په ویلامیا کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په ویلامیا کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي، او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وایي سعودي عربستان ته له را روان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نښتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نښته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نښته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوې او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا اتو نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبه د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپی کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزی میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت سوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت سوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې سوي بڼې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې څلور پنځوس ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 16.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي.
د هوا حالات
اوس هم پام وکړئ د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه وو. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه درې. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه شپږ. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه لس.
دا هوا حال مو له ازادي رادیو واورید. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبری وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپل کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغه چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزه اتکلیجک
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر ځنډنی شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
ازادي رادیو ته ورجست ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا وینا بیلابیل غبرګونونه پورته کړي دي. ځینې شبولي او د عملي کېدو غوښتنه کوي، خو ځینې نور پرې نیوکه کوي. وایي چې د یو مسؤل حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه څه نه درلودل. دا هم په دې اړه تفصیل.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانانو د سیاسي مسایلو شنون کې د هغې د خبرو په اړه بیلابیل دریځونه لري. د لوګر اوسیدونکی صدیق الله وایي د ملا محمد حسن اخون وینا یې اوریدلې، خو هیله ښیي چې هغه په خپلو خبرو کې شوي ژمنې عملي کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کېږي چې دا کار عملي شي او خلکو ته کار روزګار پیدا شي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلس دي، دا د خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشتي ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخونکې بولي او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا په وینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دالي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راس کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د ملا محمد حسن اخوند وینا په اړه خپل لیدلوری لري. په امریکا کې میشت د نظر خاون وایس وردک ملت د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیره ناوخته بولي او زیاتوي د یو مسؤل حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ مني، څومره د نړۍ نه مني.
ملا محمد حسن اخون په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاوانډو نړیوال هیوادونو سره خی اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکو ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
ان هغه چې غرب غواړي او د ملت د غوښتنو مطابق یو تنوع سیاسي پکې وي چې ان ملت خاني شوی او هم نړیوال ټولنې
پټولي زور سنوي کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تبصری شوي. د پوهنتون استاد او شنونکي ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخوند د خبرو هغه برخه راخستې جوای خلکو ته د کار او رزق وعده سموږ مسؤلیت نه دی او په خبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټیزه دنده له بیوزلۍ او بیکاری سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصری شوي او تر ډیره له نیوکو سره مخ ده، خو یو شمیر نور بیا د هغه وینا ستایل وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې ډاډ ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړیست اوس به اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخت رسیدو وروسته افشا شوي لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وي، جینیا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وي. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اگست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول، خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندی شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانې په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اگست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکونکو به وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې، یو برخه وسلوال جنگیالی وو، بلی برخه د بسپنی یا چندې ټولولو مسؤلیت ترلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته و. او د هیل رسپانې بیا د طالبانو د رئیس الوزراء مولا محمد حسن اخوند پر لمړنۍ وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانې لیکنې سره سم مولا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحرانی وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوی و. نړیوالو مؤسسو په زلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بې وزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایی امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
د کونړ وسیدونکو د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل سوي شتمني خوشې کړي. د دې په خبره چې په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو له کبله په لزګونو زره کسان به روزګار سوي او په میلیونونو کسان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وسیدونکو وای په افغانستان کې د نوي حکومت راتګ سره په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او کوم کسان چې دندې هم لري هغه له ماشونو به برخې دي. د دوی په خبره چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانانو د نږدې 10 میلیارډ ډالرو پانګې کنګل کولو هم د افغانستان پر اقتصاد بد سیوري غوړولې ده. دلته پانګوال او غریب یو ډول ستونزو سره مخ دي. حبیب ګل په مرکز صدآباد کې رخت پلورنځي لري. دکانې له ډول ډول ټوکرانو ډک دي خو اخستونکي په نشت حساب دي.
پیلن موږ اوس په صدآباد کې په دې نور ځایونو کې موږ ګورو خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. کارونه نشته دي، خلک ټول بې روزګار دي. اندازه خپل دکاندار ما پر رب تاسو یقین وکړئ چې سار راغلی مو اوس اندازه دا مرکه چې کوم د سیوي وچ کم یو بچا ده لس روپو سودا موږ نه خرڅ کړی. لس روپو خلک ټول بې روزګار دي او د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلک د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې کنګل شوی پانګه آزاد او نړیوال دی افغانستان سره د آبادی بیرغونی او د خوراکي توکو په برخه کې خپل مرستې بیا پیل کړي چې افغانان لشته ستونزو وژغورل شي. محمد زبیر او ذاکر الله:
د نړیوال نه مغختنه ده چې دا کمی پیسې سرمایه چې کنګل شوی ده باید دا خلاصه کړي. دلته خلک ډېر فقر غربت سره مخامخ دي، کار روزګار نشته، بیروزګاری ده او ډېر مشکلات دي.
موږ د نړیوال نه دا غوښتنه کوو چې افغانستان خلکو سره مرستې وکړي. دلته بیروزګاری ده، خلک د فقر سره مخ دي او کومې مرستې چې کلي هغه زر تر زره افغانستان ته راولېږي، دلته خلکو مانوي شي، ژمنې کوي او تر اوسه پورې عملي کلي نه دي.
دوی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له نوي ځانګړي استازي ټام ویسټ هم غواړي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران د حل کولو لپاره خپلې هڅې وکړي. د کونړ اوسیدونکو وای ټام ویسټ پوره یو کال په یاد ولایت کې د امریکا سفارت لخوا دنده ترسره کړې ده. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې د مرستو او د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو پانګې آزادولو غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او لږې سره د مخ خلکو شمیر زیاتوالی اندیښمن کړی دی. طالبان کوښښ کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. نږدې لس میلیارده کنګل پانګه آزاده او له مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم د سیمې په اړه: ایرانی ځواکونو په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله ستانکزین اوري:
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 214 تنه هغه مظاهره چان نیولي وو چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهره چانو د ځپلو او نیولو غني ویډیوګانې په خواله رسنیو خبرې شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپیان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهرچیان په سترګو لګیدلي او ژوبل دي. ټپیان دمګړې روغتون ته وړل شوي. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاری د ازادي اروپا راډیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولي.
چادرهای متحصرین رو جمع کردن، آتیش زدن،
به معترضان و خیمه ټول کړی او اوري ورواچول. هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو او د تل په څیر مظاهره په تاریخوالی وړولي. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له هغه وروسته خلکو سره برخورد وکړ او وی ځپل.
کوبرا انجام درن.
د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګيري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دو ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهرې د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته ووتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت ادارې ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1500 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 260 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولا زرا 1000 او 15 نوی موندل شي.
ازادي رادیو تغوړی است خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه. آریانا افغان هوایي شرکت وایي سعودي عربستان ته لره روانې شنبې وروسته ځانګړې الوتنې پیلوي. د لوګر په پاسپورت ریاست کې د وسلوالې نښتې له کبله لږ تر لږه دوه طالبان وژل شوي او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د څو ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمیر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرېښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو غونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامي، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم ما د خانه.
موږ له دې خاطر چې له یاد مو ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چه تازه در رسامی د زده کلو پا کورس که شامل سوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د تلیفون للاری لخپل و شوونکو همکاری غواړي.
رسامی می هم کله چه شروع که از دیر خوشحاله و مبدیر کار می پوری که وله، خو کله چه دا جنگون شروع سو دا نوی نظام را نور طولن تا نو لارم خو پا کور که می رسامی که وله اخپل فعالیتون می اجرا که وله او امداسي اوسه مدامه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وته د رسامۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې ورستیو کې دا هنر له پامل ویدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه لو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامي، خطاطي، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې التا کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزل عمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزل عمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یوازیت راسی او بیا دغه پاساس باندې دیته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
په پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
مخکشي شدي د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښ شذې د پنځ شنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.